دا یو ساته خبرونه ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشت نه همه د فروری میاشتې 28مه. پیل خبرونو کوو. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د پاکستاني پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ییزو اسعارو، سوداګری او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شریا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړ شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت شوي، چې سږ کال په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول شوی و. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، دغه راز ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي، په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي دوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د استراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یوولسو یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رای ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنځمه پر ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې له امله د اوکراین له بیلابیلو ښارونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور شول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 وره لوبه کوي. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړی کې دواړه لومړنی لوبي بایللي او ځینی مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیغ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقه هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په جریان کې پر دې مسایلو راپورونه هم خبرو. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات ودرول، د کار انتقادونه پارولي.
دې اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور پر کور تلاشیو انتقادونه کړي، خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشی په ډیر احتیاط روانه ده، خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
په بل راپور کې اوري
د نګرهار په 1416 باندې جوړ شوی دي.
د ټول ګټ وزارت د کارکونکو پر ستونزو هم راپور خبرو. د روسیې او اوکراین کړکیچ ته په پام اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغو ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږ میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. ذبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
لڅومیا شتورایسی امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ته د تلو په هیله لزګونه زره افغانان د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په موقته کمپونو کې میشت کړی شوی. طالبان وایي د همدغو ایثار او افغانانو ستونزو ته په کتو نور له افغانستانه د خلکو د ایستلو مخه نیسي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس له 50,000 ډیر افغانان په بد وضعیت په یو کمپ کې اوسیږي. همداسې په ترکیه کې ګڼ افغانان چې ځوانان تل په بې سرنوشتۍ کې اوسیږي، زموږ کورنۍ دي او اطفال شته، نو څوس دغو سرنوشت معلوم نه، موږ نشو کولی خپل افغانان ډنډ ته واچو یا دریاب ته واچو یا اجازه ورکړو چې څوک استفاده ځینې وکړي. تشویق یو حکومت مسؤلیت د خلکو ساتل دا به تر هغه وخته پورې موقف وي څو پورې سي ډاټ حاصلېږي چې د دوی ژوند خطر سره نه مخ کیږي.
د طالبانو دې پرېکړې هغه خلک خواشینی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره ډیر انتظار ایستیا او کارونه په جریان کې دي. له دې ډلې خدیجه چې څو کاله یې له یو امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پرېکړې کلکه نیوکه وکړه.
اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
د طالبان د بیا واکمنی دو په لومړی اونیو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په همکارۍ له 1,40,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې 90% یې د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وي. د راپورونو له مخې زرګونه نور کسان لا هم امریکا ته د تلو په هیله د کډوالۍ ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیځو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کوم اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یې یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه او له هغې راهیسې په دې هدف هېڅ الوتنه نه ده شوې.
د ټولګټو وزارت په لسګونو انجینران او کارکوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راپدې خو بې برخلیک سوي او د اوو میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراضیا غونډه کړې. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند دا انجینران او نور پخوانی کارکونکي دا کوي چې د خپل ماشونو د ترلاسه کولو او په خپل بستونو کې د بیرته مقررېدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللي دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو اوو میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقررېدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د اوو میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره لوړ پوړ چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. هغوی کوم ځواب رانه کړ، اجازه مونږ کار نه دی، لاړ شئ رئیس الوزارت ته ورشئ. کله چې موږ لاړو رئیس الوزارت ته، هغه زموږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا د اووه اتم میاشتې تېرېږي، زموږ نه څوک احوال واخلي، نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د ان ټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کاوه، اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخوانی جمهوری حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې ان ټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري ریاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح
د اسلامي امارات له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 180 بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی ادارې امور ته ملجلې دي.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي، د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د ان ټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم پرې شوي او په دې اړه څه نشته. ان ټي د ملي فني مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کېږي چې په تېر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په ان ټي بستونو کار کاوه، چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 1,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. صفی الله ستنګزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشی، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربېره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې د غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دی. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې لاستوګنې وروسته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه شوې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري شپږ میاشتې په بهر کې لاستوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. اغلې غفاري پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیې په بهیر کې جرمني ته کډواله شوې وه. خو دا چې اوس ولې بیرته افغانستان ته ستنه شوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریښود او د عملي کار او مرستې لپاره خپل ولس سره راغلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زما لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بې وزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان ښځو او نجونو او بې وزلو خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی. په خبره یې هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاري مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندي یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشتو افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلې غفاري هیواد ته په بیرته ستنېدو د تېر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخواني مشر سهرا کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له ظریفي غفاري یې دا تمنه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای شوي. خو د ظریفي غفاري میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستنه شوي. ظریفه غفاري د تېر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګ ولایت د میدان ښار ښاروالۍ په توګه وګمارل شوه. خو د نهو میاشتو په تېرېدو له سیمه ییزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپله دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغې څو ځلې وسلوال بریدونه هم او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم وزل سه. هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پړه نه ده منلې. ظریفي غفاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر وایي هڅه کوي ځانونه پولنډ یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په ورځ پیل سو. نور تفصیل له صفي الله ستانکزی نه.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي وو، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظری چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این د یو راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنجشنبې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپله فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو، دغه دی باندې مقام شروع شو. 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ د مل زمونږ د حکومت بې وسي وه چې مونږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو کومک وکړو. مونږ سره یې څوک هم کومک نه کوي.
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1.5 زره افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نورم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو په رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه ناوخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سختو نښتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزی نه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په غبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاړه واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبې د روسیې د الوتکو پر مخ بل هوایی حریم تړلی دی. روسیه له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمینې کیف رسېدلې، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین یې د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بلاروس په سرحد کې سره ګوري.
ازادي رادیو ته غوښیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بووري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې له امله یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبیعي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تېر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښتو زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تېر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچېری افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تېر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوې. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوې سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وی چې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. ښاغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لنډ شوي چې د افغانستان قانونه به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللې دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سب لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتې وړي او سترې پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو له مخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو یې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نورو هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالېدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوي قانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی له لوري په تیرو قراردادونو کې د رامنځته شویو اصلاحاتو له مخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل سوی چې باید پروسس یې هم په هیواد دننه وسي. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول المدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، او غیر پاره ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بنونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بڼونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوي چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې یې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي سبحانی په خبره هیله من دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سږ کال هم پر 2500 جریبه ځمکه د اروپي امپ روټا پیس او سیباټ همکارو پروژو له لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیراګام، غنیخیل، هسکمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداک، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریبه نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکارۍ ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته دې د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینوله موږ له نه ګوري کنه زموږ وسیم نشته دی چې موږ له دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي، داسې نه چې راته وایي کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي، موږ دومره ځمکه بنده کړه ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی، خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یوه خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پرانی شي کېده د ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاریا او ته ډېر फायदा ورکړي. هر شي کې ډېر بهتر ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مې بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وښمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل اضافه کېږي، د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخیر بم دا اندازه به کم زیاته رسیږي او دا حالت به کم حکم زیاته رسیږي. تو انا طاقت څوک نه لري.
السلام علیکم. ما دا د دې راډیو ته دا غوښتنه ما په اثر کې او زما دا مستاتو پر ټول کار کوونکو زه دا غږ کوم چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې باید دغه مرستې شه په عدالت سره وویشل شي او دا ټولو خلکو ته اکثره نه رسېږي او مړو خلکو ته رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شان ګور سوالینا. اوروره وای چې غل نه نو بادشاہ نه هم ویریگا. دغه د تالاشی په حساب کې د خلک راپورونه ورکړي چې ویره خپرې، هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختمې، د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوی هغه ختمې او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
له اسد الله لودین نه مننه چې د خبرونه په دې برخه کې تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او د پاکستانی پلاوی مشري د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شریا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښه ثبت شوي چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښه ثبت شوي چې سږکال یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د 4 ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی وو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان د استراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو پلوي رای ورکړه. روسیې د پنځمې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې له امله د اوکراین له بیلابیلو شهرونو څخه ډیر خلک و ټول ته مجبور اسول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولیږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سنت پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ 15 لوبه کوي. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړه لومړنی لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه 2 مسابقه هم وکړي. په ننګرهار کې د کورنۍ تولیداتو دوه ورځنی نندرتون پرانستل شوی. دغه نندرتون په دې ولایت کې د خراسان پانتون لخوا د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونی په همکاري جوړ شوی. دا هم راپور
په ننګرهار کې د کورنۍ تولیداتو دوه ورځنی دغه نندرتون د دې ولایت د خراسان پانتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونی په همکاري نن یک شنبه پرانستل شو. د یاد پوهنتون رئیس طارق کمال د نندرتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه نندرتون کې د هیواد 150 تولیدي فابریکو خپل تولیدات نندارې ته یخي چې دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړی وایي د نندرتون له جوړېدو یې موخه کورنیو تولیداتو ته د خلکو پام اړونه او په دې برخه کې د پانګوالو هڅول دي.
په دې کې تقریبا 150 کمپنیو یې ساه اخیستې ده چې په دې کې به زموږ ملي تولیدات چې اکثریت په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش به کوي. زموږ محصلینو ته د باندې میلمنو ته تر څو زموږ ځوانان او زموږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکړو.
په ورته مهال د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجی تورملنګ د دا ډول نندرتونونو په لاره اچول د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې برخه کې ګټور بولي او وایي چې په دې سره به دوی وکولی شي چې خپل تولیداتو ته په اسانۍ بازار موندنه وکړي.
نندرتون د دې لپاره وي چې د صنعتکار د فابریکادار مارکیټینګ وي. مارکیټینګ معنی دا چې د هر څوک چې راځي که عوام وي که دولتي چارواکي هغه لیدنه کوي ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته هغه هګه کیږي چې موږ دغه تولیدات لرو کېدای شي چې هغه هم تولیدات خوښ شي او د خرید ورنه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د صنعتي فابریکو مسولین د خپل تولید پر وړاندې د برېښنا نشټوالی لوی خنډ بولي او زیاتوي چې که ستونزه یې حل شي نو تولیدات به زیات او هیواد به د ځان بساینې پر لور ګړندی پرمختګ وکړي.
یو یو شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید وي اعتدال فرصت ورته کړی
تاسو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکوسوی عزیزانو د خبرونې قدرمن غوسانو سلامونه او نیکی هیلی می ومني ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستان، په تیر هفته کې بیا هم ستاسو د خوا موږ ته یو ګڼ شمیر پیغامونه را رسیدلی و چې په هغو کې د خپلو روکوسوی خپلوانو او عزیزانو پلټنه کوي. اکثر پیغامونه چې تاسو سب کړی و سم و، یعنی چې کومه تخنیکی یا کومه بل ستونزه نه درلوده، خو یو څو محدود پیغامونه چې تاسو سب کړی و ځینې تخنیکی مشکل درلود، مثلا یا دا چې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي، او یا پر یو داسې ځای باندې ستاسو پیغام پرې سوی دی چې تاسو په هغه کې د خپل روکسوي عزیز نوم او نشانه ذکر کړی ده، چې له همدې کبله دغه پیغام نیمګړی پاتې سوی دی. نو که چیرې تاسو په دې اونۍ کې خپل پیغام د راډیو له لارې وانه اورېدئ، نو لطفا خپل ژغ د سره ثبت کړئ، ځکه چې موږ ستاسو پیغامونه چې کومه ستونزه ونه لري حتماً یې درته خبرو. نور نو ستاسو زیات وخت نه نیسم، دغه خبرونه بیا هم د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
دا چې یو لکه د خپلان نیبي د حجاز له فعال غازی و ما پیغام ته کړی و ازادي راځي نو زه دې له نه ولې ترې کړالي وکړته دا دې و چې دا پیغام شه صفه د ورته شي سلام پېره.
ګران اورور، زه هم تاسو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روشانه او ډېر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د راډیو د لارې پیدا شو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډېر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډېر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالۍ خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریا او خوشحالي غواړم. مننه.
زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم. موږ سره ګرانه یو مشوم در څلور میاشتو نه پدې خوته دغه مشوم د اته کلونو په عمر دی. دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکې مشوم دی، او دغه چې د هر چاوي د هر رور وي نو مهرباني دی وکړئ موږ ته په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي. اول ورته سلط شمېره وایم، صفر اته اویا پنځه ویش اته اویا څلور سوه یو، او بایم پنځه شمېره ده صفر اوسه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش. چې بیا ورته وایم یو ځلې، صفر اووه اته دوه پنځه اووه اته څلور صفر یو، او بل ایم ټی شمېره ده صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه. او دا ماشوم چې د هر چا وي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه د هم تخلص نښې ووایي او رد شي خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه اړیکه نیولې. یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لږه سبي تکلیف هم لري، د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمندو کلی پورې تعلق لري، چې دا خپل اغاجان دغه خبره کوي چې د میرمندو د کلی څخه یې ما. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمندو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده، نو په لږه سبي تکلیف هم لري، او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبند آزاد شوی مو دلته لغمان ته راغلی مې خوب خپل کورنۍ په اړه معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یا د سوق جنګلوي والا سوقي دماغ غوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو، ما سره د پلان د شمارو اړي کوونی شي، زه ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 اتاویا 0 شپېته 21 200 څلور اتیا. نو شماره بیا تکراروم، 0 اتاویا 0 شپېته 21 200 څلور اتیا. وسلام.
سفل خوستایم لګلابونو خوست ولایت څخه موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 14 کلونو عمر لري نوم راغولای دی 340% دی دای وای د پکتیا ولایت یما خلک څه اصدي ستوند لري کده هر چاوي موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي ان ټی ان شماره 0-2-5-1-8-1-8-1 د شماره تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 د سیم شماره وایم 0-0-3-3-1-1-1 روشان شماره وایم 0-2-9-8-1-8-1-8-1 شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1 تر بیا سل خوستای ګل ګل خوست لای باندې
سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما تایر روشان رور مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی خړی جامې پر تنګ او په خپل تور بوتان دي نو کم از کم دا مونږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په دې باندې بیا په شهید زبان دی زبان یې په شهید دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې مونږ سره د وروري او د زړه همدردی دی په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0-1-2-2-9-3 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0-5-9-6-3-3-3 روسی شماره ورته افغان وایم افغان شماره د 0-9-4-9-1-1 شماری ورته بیا تکرارو ما یو لمړی اتصالات شماره د 0-8-1-2-2-3-9 روشن شماره د 0-9-6-6-8-5 روسی افغان شماره وایم 0-2-0-9-4-4-9-1
هر دران دی مل جلال آباد نا په دمون سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کالو مری د خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی ځخه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنۍ وی د یا د چا خپلوانو کې راځي مې اعلانو ما دا شو مارو د ما سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسوا 0-9-5-0-9-5 یعنی 0-0-0-9-5-9-0 اتصالات شمیره ده 0-1-3-9-6-3 یعنی 0-8-1-3-9-6-3 او ریبا شماره مرد سره خپل وایم روسي کې 0-1-4-6-5 یعنی 0-1-4-5-3-6 دغه د ټلیفون شمارې دي ازادي راډیو نه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او تر څو دغه د چای کورنۍ کوچنۍ چې دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلک خلکو په سیمه کې ګرځي چې دغه ټوټه د جدا شي وي نو ازادي راډیو د ژوند دی او نو ترکان دی ژوند دی خو به وان
قدرمن اوریدونکو دا و دوه کسانو پیغامونه چې تاسو د ځینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاو په دې هیله چې تاسو ټول اوریدونکو دغه ارمان تر سره سي راځي چې اوس به هم دوه اوریدونکو سبتي پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سوي کسانو په لټه کې دي
بلې طاهر شان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم ما یو دوست دی د فاضل په نامه دی په اصل کې د مرجع دی فاضل نومیږي د ګلوجان زوی دی د حجي وکیل اکا مرحوم مسی دی او نښه یې دا ده چې د ورځو ترمنځ یې شین خال دی د تیرو اتو کالو راهیسې موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو نو که هر مسلمان ورور سره د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره باندې اطلاع راکړي موږ دې په خبر کې اتصالات شمېره ده 0 2 1 9 5 9 شمارا یو ځل بیا وایم 0 2 1 9 5 9 مننه شه چاری ښه ژوند السلام علیکم
السلام علیکم زه سمیع الحق د هلمند ولایت نوزات ولسوالۍ څخه خبر کوم زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهوره په لالا دی د هلمند ولایت نوزات ولسوالۍ د کلی باران څخه یوه هفته د مخه نه درکه سوی دی شنه کالي شنه کرتیه شنه پټو په سر کې سپین ویښتان دي که هر ورځ مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 3 1 4 6 0 9 9 5 بله شمېره 0 8 8 3 3 6 2 8 2 یو ځل بیا 0 3 1 4 6 0 9 9 5 بله شمېره 0 8 8 3 3 6 2 8 5 السلام
السلام علیکم زه محمد نزید هلمند دی ولایت نزاد او لتالی خبر کوم زما زوی چې نوم یې نور الحق دی عمر یې 15 کاله دی دا یوه هفته کېږي چې کوره نه درکه سوی دی نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه که څوک په حلم معلومات لري په دغه شمېرې دوی موږ ته زنګ ووي 0 8 3 2 8 3 بله شمېره ده 0 3 1 4 6 0 9 9 5 السلام
علیکم سلامونه بلال تنها پیغام پر اقدام د ازادي رادیو ته د ننګرهار نه د مخیب په نوم ماشوم شاوخوا درې میاشتې کېږي زیلچکي کالي پر تندې د ننګرهار کابل جلال آباد د سرکې نه نادرکه شوی که چاته معلومات وي نو په دغه شمارو دې موږ ته رابطه راکړي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي یعنې چې دا ماشوم څه اثر دی اړیکو شمارې ورته وایم شمارې اتصالات نه شروع 0 1 2 8 2 8 2 8 یعنې 0 8 1 2 2 3 2 روشن شماره 0 1 9 6 4 8 یعنی دې تکرار مو اوري 0 9 6 8 4 8 پای کی افغان شماره وایم 0 1 0 4 9 4 9 0 یعنی 0 9 9 9 امتحان شماره مو واویا 0 واویا 2 2 1 4 8 یا تکرار د شماره 0 1 2 2 1 4 والسلام که چاته معلومات نو مونږ ته دی په دغه شمارو رابطه را کی دا څه خو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدا ازادي رادیو د ورکسو عزانو د خبرونې ټول منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار سوچ او د شلمن یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نه درکه سوې دي چې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زما سره مستقیما پر همدغه شمېره باندې اړیکه چنګ کړئ زما د ټلیفون شمېره 0 2 2 8 5 3 0 2 شمېره ځلې بیا 0 2 2 8 5 3 0 2
سلامونه او نیک خیلی مقبولی که تا جهی لبنگیم ستاسی بشه است او روح جور بایست
پر کښه باندې زه نثار احمد حقیقي یم د کندهار ښار د یخ کاریز سیمې څخه. زما یو د ماما زوی دی، تقریبا یو څه وخت یې کېږي چې د خپلو کوره نه اداره کوي. هر ورور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوو شمېرو راسره تماس ونیسي. د ده خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال یې کېږي چې نه اداره کوي. شمېرې په داسې ډول دي 0 0 2 3 4 1 2. او بل شمېره ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0. شمېره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2. او بل شمېره ده 0 0 8 8 9 8 2. مننه ښه وخت.
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د مشالې کمرې څخه په اړیکه کې یم. زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري، عصبي تکلیف هم لري. که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 4 1 5. بل شمېره تکراروم 0 0 2 2 1 5 1 5. شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0 0 1 2 4 1 5 9. 0 0 2 1 1 4 1 4. د آزادې راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی، کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور شوی دی نمایات خان شوی په جلو سکالو دی کنزل سکالو کیجی چورک دی تاجی محمد زی دی ار سرگی که ده پاڑا معلومات لری ار زی کی و مستجی پدا چنارا زنگوی سی پر آیا نجی نا آیا وساو کنزل یوا بلش مارانا سی پر آیا یو جیش سی پر دچیت و یواری بیا بکتوی سی پر و سیپر گری نه و نه و.
السلام علیکم. آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ساده سلام. زما یو ورور دی چې تقریبا شل شپې کېږي چې تر کاله اواوسهیس دره کې نه معلومېږي. هېڅ دره کې مشته نشته. نو هر ورور، هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره د مو سره زنګ ووهئ. ګل محمد نومېږي، د شاهجان اکا زوی دی، د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې میاشت کېږي چې نادره کوی. نو په دغه نمبر د مو سره زنګ ووهئ. 0 0 4 1 4 1 6 4 2 8. په دغه شمېره د مو سره زنګ ووهئ. 0 0 4 1 4 2 8. نو هر مسلمان ته چې معلومات یي نو یا یې خپل اوري. نو په دغه شمېره د مسته زنګ ووهئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیاالحق یم د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی چې سپینې جامې یې په تن، خولۍ یې په سپینه خولۍ یې په سر او د پوخه پلاستیکي تپله کې په پښو دي او ورسره یو پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یو د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ږیره په توره نکۍ ځای کوي چې د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ د زنګې د سیمې څخه نادرکه شوی چې تقریبا 2 ورځې کېږي. د نوموړي کس په اړه هر چا ته معلومات وي یا د چا سره وي نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې چې ځان سره کړي او موږ ته دې په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ ووهي. 0 0 4 1 5 9 5. او بله شمېره ده 0 0 8 4 1 8 2 1. او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او که بار بار دې نشي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش بیا د ننګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیلم. زما یو د تره زوی دی چې عادل نومېږي، 18 کاله عمر لري. شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی. لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 98 90 95 2 بله شمېره هم وایم 0 74 45 15 3 شپېته. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 5 3 2. ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونه لري. خو هیله ده چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یملح کندهار ولایت. سلامونه درته مخکې ته جان تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم. هیله ده چې زما پیغام په څو څو ځله راته نشر کړي. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومره کې شي نه درته سوې دي نو کله زما اواز اوري هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمېره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر دری شپاش پنځه دری اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی له لغمان نه مې اړیکه نیولې. ما یو انډیوال ده چې ایران ته تللی و، اوس نادرکه ده که په دې اکړه چاته معلومات یا د دې په اړه څه معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ وهي. ما ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا بیا شپږ اویا دوه سوه او نهه ویشت او آخري درې اتیا نمبر ده. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اب لحد حکیار ما یڑکنی د هلمند ولایت مرکز مشترکہ شهر نیولې. زما ورور د یایات نامه دی د هلمند په ولایت کې د چندش پښ میاشت کې چې نظر کسو دی کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات یې صدا غشمیر دی. زما سره هړي کې ودی صفر وا صفر څلور یو اویا شپږ پنځوس نه څلوېښت د تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر وا صفر څلور یو اویا شپږ پنځوس نه څلوېښت. ډېره مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات ګران اورور تا ته او ټولو خوږو اورېدونکو ته وایم ټول به ښه یاست. په تېره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سحرود ولسوالۍ د شمشتور د سیمې څخه نادرکه دی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سحرود ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل او دېرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم صفر اته اویا درې اته بیا هم اته او بیا هم و بیا هم و او بیا نه صفر. روشن شماره ده صفر و نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د طرفه په همدغه شمارو ما سره تماس ونیسئ. مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د دغې خپرونې وخت همدومره. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم. ښې چارې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422 02 21 12 4